یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې امریکایي پوهنتون مسؤلان وایي د پوهنتون د برمته شوي استاد د روغتي وضعیت په اړه د طالبانو وروستي اعلامیه دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ چارواکي وایي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمن ساحه کې د تورخم په سیر د دروازې په جوړولو بوخت دی. دا او د نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سرګیری څو مهمو خبرونو سره لیکونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بیل قید او شرطه ازادي غوښتي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوه تختول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړې ده. خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بیل قید او شرطه ازادي غوښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورسته له هغې په وسلوالو طالبانو دا غږ کړی دی چې دې ډلې یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویل شوي چې د پروفیسور کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ادارې هم پرون یو بیان ورکړی او د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو متحده حقاني شبکه لري د دو استادانو د تختونې عامل بلل کیږي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس اړوند ویډیو خپره کړې او په خپلو غوښتنو یې ټینګار کړی چې افغان چارواکو د انس حقانی په شمول د هغو طالب بندیانو د اعدام پلان درلود چې په اعدام محکوم شوي دي. کیوین کینګ او همکاري تیموتی ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا تختول شوي دي. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی دی. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان د حقوقو مدیر شیخ مجیب الرحمن د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې خپل کور ته نږدې د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. شیخ مجیب الرحمن مخکې په ننګرهار کې هم د حقوقو ادارې مرستیال د هغه د وژنې د علت او عاملینو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه شوي. امریکایی زندانی سرتیری باو برگدال له هغو امریکایی سرتیرو بخنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه پلټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. بو برگدال پرون په محکمه کې وویل چې ما یوه خرابه تیروتنه کړې ده. د دې ویل چې ما وبخې بسنه نه کوي. برگدال د شمالي کارولینا یوې پوځي محکمې کې دا خبرې وکړې. د امبو برگدال وروستۍ محکمه د اکتوبر په 14 وشوه چې د په 2009 کال کې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپل پوځي اډې د وتلو او د دښمن په وړاندې د ناسمې رویې د جرمونو په خاطر په عمري بند محکوم کړ. د شمالي کارولینا د پوځي محکمې قاضي جیفري نانس بیا ویلي چې ولسمشر ترامپ د برگدال ډیرزل ولسمشر ترامپ برگدال ډیرزل خاين بللې خو د قاضي په خبره د ولسمشر دا څرګندونه به برگدال له یوې منصفانه محکمې څخه بې برخې نه کړي. د همدې سیمې اونړي څو خبرونه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې رئیس یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اټومي انرژي د کانفرنس په څنډه کې کړې ده. امانو چې په خپله د اټومي انرژي د ادارې د څارونکو ډلې مشري کوله وړمه ورځ د ایران سفر پای ته ورسوه. هغه وویل چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس خپل ژمنې پر ځای کړې دي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د ایران لخوا د اټومي تړون په مطابق د مختتلو ډاډ ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې د دغه تړون په مطابق د ایران له مختتلو سره موافقه تایید نه کړه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوه تختول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دوو وژل شوو کسانو د ډي این ای ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د وینې نمونې د هغو دوو چینایانو په شان دي چې د روان کال په لومړیو ورځو کې په بلوچستان کې لادرکه شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې ممکن موسکو د سوریې ډلو ترمنځ راتلونکي میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. الکساندر لاورینتف پرون د سوریې د سولې د خبرو په اړه په استانې کې د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته دا څرګندونې وکړې. روسیې د بشار الاسد رژیم سخت ملاتړې ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړي استازي دا هم ویلي چې بشار الاسد له مخالفو ډلو سره د خبرو لیوالتیا لري. سوریه له شپږو کلونو راهیسې په کورنۍ جګړه کې ګیر ده او د لکونو خلکو په کډوالېدو او د زرګونو نورو په وژل کېدو سربیره د دې هیواد ګڼې سیمې د جګړو په سبب ورانې شوې دي. او فیسبوک وایي 8000 مطالب موندلي چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خپاره شوي او هدف یې د امریکا هغه رایه ورکوونکي و چې زړه نازله و چې کوم کاندې ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو لیدلی وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته استولې کړې دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې ډېر اسناد موندلي چې له ورته روسي فعالانو سره په ارتباط خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې دواړه کمپنۍ د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس پرون په خپله ځانونه د فدرالي پولیسو ادارې ته تسلیم کړ. سپینه ماڼۍ وایي فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو په اساس مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس په واشنګټن کې د یوې فدرالي محکمې له لوري په 12 جرمي مواردو کې تورن شوي چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شامل دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوریاس خمرنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. تاسو زموږ غوږ له ازادي راډیو واورئ. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. په کابل کې د امریکای په هنتون مسؤلان وایي د دې په هنتون د برمتشي استاد د روغتي وضعیت پړه د طالبان ورسته اعلامي دوی اندېښمن کړی دي.
اعلامه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت صحی یکی از همکاران ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت.
دا استادانو د تختولو او لدی لارې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو په اړه د وسلوالو د دې عمل په باب د چارو لکار په هانو سره هم خبرې کوو. دا هموري چې د کونړ ولایتي شورا وایي پاکستان د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمن ساحه کې د تورخم په سیر دروازه جوړه کړې ده.
درې نیم کیلومتر د مروري په خوره کې څلور نه تر پنځو پورې د سرکانو په خوره کې رانوته د پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په کابل کې د امریکای په هندون مسؤلان وایي د دې په هندون د برمتشوي استاد د روغتي وضعیت پړه د طالبانو ورسته اعلامي دوی اندېښمن کړی دي. د دې په هندون مطبوعاتي مسؤل زبیده اکبري د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دې په هندون برمتشوي استادان ادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د اعلامي په خبرولو سره ویلي چې د برمتشو دوه استادانو له ډلې د یو روغتي وضعیت ښه نه دی. کورنۍ چار وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغو بهرنیو استادانو د خلاصون په هدف د امنیتي او کشفي بنسټونو هڅې دوام لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دوی د برمتشو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه د دوی لپاره ټکان ورکوونکی خبر وو. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسؤل زبیده اکبري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد استادان د امریکا او استرالیا هم وګړي دي، نو ځکه باید ژر تر ژره خوشي شي.
اعلامیه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت
زموږ دی و همکار د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټکان ورکون کیوه او موږ ډیر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشی شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته زیان نه دی رسیدلی.
دا غلی اکبری خبره که څه هم اوس طالبانو د دغه استادانو د خوشی کېدو په مقابل کې له دوی څخه کومه غوښتنه نه ده مطرح کړي، خو تر دې وړاندې د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو مسله مطرح کړي وه. نوموړی همداراز وایي چې د طالبانو غوښتنه له مذاکره کوونکو څخه چې افغان حکومت، امریکا او د استرالیا هیوادونه دي پورې اړه لري او دوی تر اوسه څو ځلې له افغان حکومت څخه د یادو استادانو د خوشی کېدو غوښتنه مطرح کړې ده. طالبانو تازه په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دی و استاد کیون یینګ چې له یو کال راهیسې دوی سره د یو د زړه ناروغي لري روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس مو واردل چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤولان اندېښنه ښیي چې د طالبان لخوا د دې پوهنتون د برمته شوي استادانو په تازه ویډیو کې د استاد صحي وضعیت ښه نه دی او دوی وایي چې دا عام وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د امریکا متحده ایالاتو هم پرته له قید و شرطه د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو لخوا د استادانو تښتول او د خپلو اهدافو په خاطر یې په یرغمل کې ساتل د بشري حقونو خلاف عمل ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول او اوس یې د یوه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکایي تبع کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه ده. زما همکار محمد واصل وصال د حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د استادانو برمته کول څه ډول عمل دی؟
اصلا خو د دې استادانو بیول د طالبان ځخوان او د دې برمته کول او ساتل او خپل خواسته دولت اعلانول چې از موږ زندانیان خوشی کوي یا دې نه خوشی کوو. اصلا دا عمل د طالبانو ښه عمل نه دی. دوی هم چې طالب ځان ته وایي که رښتیا یې مدرسه لوستي شاګردان وو یا استادان دي یا وو مدرسې لیدلي دي، نو باید خپل د استاد قرر باید وپېژني. ډول ساتل د زندانیانو که دا استادان وي که حتی په جګړه کې مخامخ جبین نیولی ځان سره، دا خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنگی حقوقو د پرنسپو خلاف دی چې زندانیان سره کیږي، چې دوی صحت ته پاملرنه نه کیږي یا رضا ته نه کیږي یا لباس ته نه کیږي یا ژوند ته نه کیږي.
استاد، څه فکر کوئ د امریکایي پوهنتون دغه استادان د کوم هدف لپاره د شاوخوا یو کال راهیسې یرغمل ساتل شوي او په دې وروستیو کې بیا دغسې یو اعلامیه هم خپرېږي چې د هغوی صحي یا روغتیایي وضعیت ښه نه دی؟
دوی د همدې هدف لپاره دا نیولي چې خپل نور بندیان پرې باندې خوشي کړي او دوی وضع د زندانیانو چې دې حد ته رسېدلي اوس اعلامیي د دوی په خپل نظر د طالبانو دا دی چې فکر کړی چې که موږ دا اعلان کړو او دوی سبا خپل حیات له لاسه ورکړي د مریضین دوی په زندان کې، نو دوی به خپل رفع مسؤلیت کړی چې موږ خو اعلان کړی و بیا هم تاسې زموږ خواستې ونه منلې، نو ځکه دا ملامت د دوی د له منځه تلو یا د مرګ طالبان نه دي او حکومت د افغانستان دی یا تاسې هستی. او فکر کوم دا فکر دوی غلط دی.
بله استاد، د دوی د ساتنې او خلاصون مسؤلیت چا ته ګرځي چې د دوی څخه ساتنه وکړي او دوی بیرته را خلاص کړي؟
خصوصا دا ډول خلک لکه دا استادان چې ملکي خلک دي، چې دا نه جنګي خلک دي نه په جګړې کې دوی نیول شوي دي، دې مسؤلیت مطلق د عامه حکومت په غاړه دي چې دوی هلته دغه د بیرق لاندې ژوند کوي. نو دوی په کابل کې ژوند کوو او استادانو پوهنتون ته تلل، بلته خپل کورو ته تلل، ستنېدلې لارې نه دوی ولیدي. د افغان حکومت مسؤول دی چې دوی مسؤول وو او دا یې چې تر اوسه بس خلاص کړي وای او که چېرې ورته پېښېږي علاوه په دې چې هغه څوک چې دوی ولیدي او دا اختطاف کړی جواب وای نو کنی وای هغه ته څوک رسیدای نشي افغان حکومت باید خپل جواب دیته و.
تاسو څنګه غږله ازادي رادیو اورې په کابل کې مو د امریکای پوهنتون د استادانو د برمته کېدو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو چارو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پونځي استاد ودیر صافی څرګندونه واورېدې.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ د اداري مسؤلین وایي چې ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په جریان کې به د ریل پټلۍ د پراختیا په برخه کې څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل له ازبکستاني چارواکو سره د ریل پټلۍ له لارې د ترانزیت سوداګرۍ او د انتقالاتو د زیاتوالي په اړه هم خبرې کېږي.
د سیمې په کچه د ریل پټلۍ پراختیا ده چې افغانستان څنګه کولای شي د ازبکستان د ریل پټلۍ له لارې له نورو وادونو سره واصل سی او یا ازبکستان څنګه کولای سي چې په افغانستان کې د ریل پټلۍ لاره له نورو هیوادونو سره واصل سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې ازبکستان ته د ولسمشر په سفر کې به یو شمیر ترانزیتي هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې په یو رسمي سفر ازبکستان ته ورلار شي. د کابل په پول تخنیک پوهنتون کې د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو درې ورځنی نندرتون پای ته ورسید. د قانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندرتون کې دولس ډوله قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي، صنعتي منرالونه او ساختماني مواد په شپږ نوي غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو. دغه نندرتون د کابل د پول تخنیک پوهنتون له لورې جوړ شوی وو چې د قانونو او پټرولیم وزارت په ګډون لسګونو خصوصي او دولتي شرکتونو هم پکې ګډون کړی وو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړو یو لس او شپېته افغانۍ، د بورې یو پنځوس کیلو بوجۍ یو لس افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ اتلس او پنځوس افغانۍ، شپاړس لیتره غوړ یو زرو اتیا افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په اوه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او څلوېښت پوله، یو ایرو نهه اویا افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ نهه اتیا افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه او شپږ دېرش افغانۍ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د فیسبوک لخوا په وینوي خبر شوی رپورت کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوالو لخوا لسګونه زره مطالب پاره شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې دا مطالب د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په ترڅ کې نږدې نیمایي رای ورکوونکو ته رسیدلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې ده. تکل صاحب، دا پوسټونه پر کوم شبکو خپره شوي دي او کوم شمیر خلکو ته رسیدلي دي؟
د فیسبوک دغه تحقیق چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او جزئیات رسنیو خپره کړي دي ښایي چې په روسیا کې د ډیره فعالانو لخوا اتیا زره پوستونه، شاوخوا اتیا زره پوستونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو د نظر د بدلولو په مقصد باندې خپره شوي او ښایي یو سلو شپږویشت میلیونه امریکایانو د دوو کلونو په اوږدو کې دا پوستونه لیدلي وي. د فیسبوک د دې څېړنې نتایج د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې په لیکلي بڼه افشا شوي او رسنیو ته هم رسیدلي دي. په دې راپور کې د بلې ټولنیزې شبکې ټویټر موندنې هم راغلي دي او دا موندنې ښیي چې د انټرنیټي څیړنو د ادارې په نوم ټولنې سره اړوندو روسي فعالانو لخوا خورا زیات اکاونټونه په دې شبکه کې جوړ شوي دي. دا اداره چې ما یې نوم واخیست، یعنې د انټرنیټي څیړنو اداره، د روسیې په پلوي په ټولنیزو شبکو کې د په فعالیت باندې خورا زیاته مشهوره ده. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوی چې هم د فیسبوک او هم د ټویټر استازي نن، البته د امریکا په وخت سهار چې زموږ مازدیګر کېږي، د سنا د عدلي قضایي کمیټې په غونډه کې په دې اړه نور معلومات او جزئیات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو دغه زرګونه پوسټونه دي، آیا دا لیکنه یا پوسټونه کوم اثر هم لري کنه؟ او په دې برخه کې کوم اقدامات د امریکا د حکومت لخوا په پام کې نیول شوی؟
د فیسبوک لخوا وروستي افشا شوی تحقیق کې راغلی دی چې په امریکا کې د روسیې د سیاستونو نفوذ تر هغې اندازې زیات دی چې همدې فیسبوک مخکې اټکل کړی و. فیسبوک په خپل لیکلي راپور کې ویلي دي چې 80,000 داسې پوسټونه یې موندلي چې د 2015 کال د جون او د 2018 کال د اګست تر میاشتو ترمنځ خپاره شوي او دا پوسټونه ښایي د امریکا د ټولو رایه ورکوونکو نیمایي نفوس ته رسیدلي وي، یعنی هغو ته لوستي وي. فیسبوک ویلي چې په اکثرو د پوسټونو کې چې د فیسبوک د کاروونکو پر پاڼو لیدل شوي دي او د نورو کاروونکو لخوا لایک شوي یا شیر شوي دي، د نژادي توپیر په څیر د ټولنیز نفاق او د سیاسي مخالفت د پارولو پیغامونه درلودل. د فیسبوک د څېړنې له مخې دا پیغامونه د روسي شرکتونو له هغو اعلانونو څخه جلا دي چې د فیسبوک چارواکو یې مخکې د امریکا کانګرس ته راپور ورکړی و. په دې تجارتي اعلانونو کې هم تر ډیره د نژادي توپیر او مهاجرت په څیر نفاق پرونکي پیغامونه خپره شوي وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو له احمد تکل څخه مو وردل چې د فیسبوک لخوا په یو نوي خپره شوي رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوالو لخوا لسګونه زره مطالب خپره شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کونړ ولایت شورا وایي د ډیورن په کرخه د پاکستان پوسټ کټارو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت دی او غاړي د ناړي ولسوالیو د چترال ترمن ساحه کې د تورخم بسیر دروازه جوړه کړي. دوی وایي پاکستانی ځواکونه له تیر څه وخت څخه د کونړ خوره کې په سلګونه متره د نن راغلي خو افغان حکومت مخه ندنی ولی. په دې اړه تفصیل لسمی در هله انوري پر ریپورت کې ورو.
د کونړ ولایت شورا رئیس حاجی محمد صافی ازادي رادیو ته وویل له تیرې سمودي پاکستانی ځواکونه لګې دي او د ډیورن په فرضي کرخه اغزن تارونه او نور موانی جوړوي څو د پولي دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه سره جلا کړی.
نه واجد د کونړ بلکې د افغانستان تقریبا 1300 کیلومتر فرضي کرخه چې د پټورو باندې ګورنډي هواد تقریبا د 4 مشنه رافدیخه لګې دي او کنتار او یا ازغنتار خوري.
خاغله ساپې وای د پاکستان لاسوهونو کونډه تارونو او د کونړ په خاور کې د هغوی ل پرمختګي ولایتي ادارا او مرکزی حکومت څو واره خبر کړي خو تر اوسه د دوی تشویشونو ته چا کوم مثبت جواب نه دی ورکړي.
دغه اسناد موږ خلاصو د تاسو ته هم نور سره مستر شتره سره دغه اسناد چې موږ تقرراتو کړو باندې محلي کوبداري سره او د مرکزی په سره تماسونه نیولې دي چې دغه گورنډي هوا سپتانی د همیشه دغه نقطه په دغه ذکر دي.
د ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ وسیدونکو حاجی شیرزمین خان وای چې د ناړی ولسوالۍ دارندوسی میته پاکستان د تورخم په سیر د دروازې جوړولو د پاره ټول شیان را وړي او همدارازي د باټاش غرنۍ سیمته اغزن سیمان هم را رسولې دي.
نړۍ ولسوالۍ اراندو تحصیل چالت زمونږ سرحدي نقطه ده او زمونږ سرک د چترال د سرک سره وصل شوی دی. وس پاکستانی نظامیانو هلته اغزن تارونه را وړي دي او مواد تهیه کړ دي. غواړي چې د ارنوی په پاټک کې دروازه جوړه کړي او اغزن تارونه هلته خواره کړي او ترسو وکولی شي چې هغوی خپل د مشروع فرضي کرخې ته مشروعیت ورکړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي حاجی دین محمد وای د خاص کونړ سرکانو او مروري ولسوالیو کې پاکستان د کونړ ډیره خاوره لاندې کړې ده.
درې نیم کیلومتر د مروري په خاوره کې راوته دي، څلور نه تر پنځو پورې د سرکانو په خاوره کې راوته دي. پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي او 13 کیلومتر د خاص کونړ په ساحه کې راوته دي.
خو دغه د ډیورن فرضي خط چیرته و؟
ما درته ویل چې کوم د فرضي د ډیورن لاین چې دی الته سیمېټي دیوالونه دا شند دي. دغه نقطې نه چې دی راوخت دي د غختون کې ساحه او د میټي ساحه چې دلته ده د شونکړې په دره کې دي 13 کیلومتر دی. خو راوځي چې لازم خپل رنه زیاده ټاټوبې مې دي.
د کونړ ولایتي شورا وای که مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستان لخوا د اغزانو تارونو غزاولو او د کونړ د خاور لاندې کولو مخه وننیسی، نو ولسونه به خپل لاس په کار شي او د پاکستاني ځواکونو خلاف به ټوپکونه راواخلي.
او خو دې خو د پولي یو قوم پر دې پښتانه دي او دغه دغه په مری باندې چاله راخل دي. دغه ستل ډېر جدي دي، دغه د پاره د زمنګ موجوده حکومت کوټل گاونه پورته کی دا شونه چې سبا د قومونو ترمنس بلتون راشي او دغه مونږ غندو دغه مونږ زمونږ د برداشت نه بار خبره ده. کوچی ته حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کی، مونږ د کنړ او نور عام سرحدي زمونږ کوم ورسول چي دي، مونږ په دغه کې جدي اقدام وکړو.
په هغه وخت کې چې نظام به ضعیف او نو زمونږ ولسون به د دې سرحداتو نه دفاع کړ، د مونږ هم حاضر یو چې د پخپل مټ د ولسون سره یو ځای د خپل سرحداتو نه دفاع وکړي.
که څه هم چې اوس د کنړ محلي چارواکي د پاکستاني ځواکونو لخوا د نو پرمختګونو او د ډیورن په فرضي کرخه د اغزانو کټارو لګولو پاړه کوم نظر نه سرګندوي، خو په خوای تل ویلي چې له یادو ستونزو یې مرکزی حکومت خبر کړي او دا کار د بهرنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري.
پراپور کې موږ ولیدل چې د کنړ ولایتي شوراوي د ډیورن په کرخه د پاکستان پوځ د کټارو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت دی او غواړي د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د تورخم په څیر دروازه هم جوړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس حمله حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبر کړی دی.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره پر طالب مشرانو د بندیزونو د لګولو لپاره د اجرایي رئیس په غوښتنه او د طالب مشرانو په وړاندې د پاکستان د اقدام پر سرنګوالي بحثونه کړي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په حواله لیکلي دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پر ملا حبت الله او نورو طالب مشرانو بندیزونه ولګوي. ورځپاڼې لیکلی چې ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي دی چې طالبان په افغانستان کې د عامه خلکو د وژنې عاملین دي، نو ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو ورځپاڼې وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو او د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی دی چې د حکومت دا ډول غوښتنې طالبانو او ملاتړو ته د جګړې د دوام پلمه په لاس ورکوي. دنیا ورځپاڼه هم د اجرایي رئیس د غوښتنې په اړه د سولې د عالي شورا خبرکون راغسته او لیکلی دی چې د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد هیله مند چې د ملګرو ملتونو لخوا د داسې کوم اقدام نه مخکې دوی له طالبانو سره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورځپاڼه وړاندې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې دا د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د دوګونی سیاست ښکارندوی کوي چې د دوی په وینا ناکامه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته د طالب مشرانو او قومندانانو د لسپارل بل مسله ده چې د کابل ورځپاڼو په پراخ بحثونه کړي. د ملي ارمان عدالتي ورځپاڼې په مطلب کې لیکلی دی چې اسلام آباد چې د امریکا د جنګي ستراتیژۍ مخالف ده، په نږدې راتلونکي کې به د طالب مشرانو په وړاندې اقدام کولو ته زړه ښه نه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د پاکستان په حکومت کې ځینو کړیو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالب مشرانو په وړاندې پوځي اقدام به په افغانستان کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو ورځپاڼې د ځینو کتونکو دا نظر راخیستی دی چې پاکستان د دې لپاره د طالب مشرانو په وړاندې اقدام نه کوي چې د دوی په وینا اسلام آباد لا هم غواړي چې له دې ډلې نه په افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې له پاکستان او طالبانو سره د سولې تګلاره لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له غړو سره په لیدنه کې پاکستان ته یو واضح پیغام درلود او هغه دا چې د کابل د سولې دروازې پرانستې دي، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمه ییزې همکارۍ سره یو ځای کیږي او کنه. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي غنی د خبرو دا برخه راغستلې ده چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خبرې کیږي چې د ده په وینا د مخې پایلې هم لرلې دي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې امریکا پاکستان ته یو ضرب الاجل ټاکلی سو په راتلونکو څو اونیو کې د طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو ویلي دی چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله تګلاره روښانه کړې او اوس دوی په تمه دی چې پاکستان په لږ وخت کې د طالبانو په وړاندې عملي اقدام وکړي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلي که پاکستان دا کار ونه کړي نو امریکا به د پاکستان له مرستې پرته خپله لاس په کار شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم دی آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته په دغه اداره کې چې هر څومره خلک د سپتون ماشین کې خدمت کوي زموږ لپاره د هغو د زړه د کومې مننه کوم. پس سلامه د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپله د موږ جمهور رئیس زموږ پرېزیډنټ چې موږ سره کومې د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څومره مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ خو د دې نه معلومېږي چې برېښنایي تذکیرې د دوی په واک کې نه دي. نو غواړم بیا هم د ازادي راډیو د څنګه نه د ټولې میډیا نه چې په دې کې همکاري وکړي. دا د ولس حق دی چې په ساتوره شي، غریب ته کونډې اطمینانو ته به پوره حق ورسېږي، ور سړی به معلوم شي. راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي، خلکو ته به د منلو وړ وي، خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې د خپلې وکاروي. وسلام په احترام.
د برېښنایي تذکرو په اړه مو د یو اوریدونکو نظر اوریده. دولس نیم بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونس پروګرام پورېږي، خو اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بیل قید و شرط آزادي غوښتي. د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په وسلوالو طالبانو دغه کړی چې دې ډلې پرون په یوې خپرې کړې ویډیو کې وویل چې د کینګ روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی. دا خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وکړه. امریکایي زندانی سرتیری بو برګډال له هغو امریکایي سرتیرو بخښنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه پلټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دو تښتول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اټومي انرژي د کانفرنس په څنډه کې کړې ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي ممکن موسکو د سوریې ډلو ترمنځ راتلونکې میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. فیسبوک وایي 8000 مطالب موندلي چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خپاره شوي او هدف یې هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه نجیه سپۍ هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. خپرونه نن ورځ د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. او پروګرام کې به په دې اړه خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه یې باید مخنیوی وشي، او آیا درملنه یې څومره شونې ده. په دې اړه تاسې هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزي څخه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمدزي ته هم په سټوډیو کې ښه راغلاست.
مننه، ډېره ډېره مننه چې تاسې موږ سټوډیو ته را دعوت کړی او خپل قیمتي وخت مو کرا کړ.
یو نړۍ مننه. دوستانو تاسې هم په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، یو راپور مې په همدغه موضوع چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکیدلو ناروغیو لپاره یوه کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځورونو په سر کې ځای موندلی دی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 23 میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هېوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخې د یاد شو مړینو اتیا سلنه په همدې هوادونو کې پیخیږي. د ځینو سرچینو لمخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژن کې بلل کېږي. په دې هواد کې له ناروغیو نه د پیښو شو مړینو په سلو کې اته پیخې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوې دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کېږي، نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکې توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
د زړه ناروغۍ په ټول نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتېږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او دغو د بندېدا زمینه مساعدېږي. زړه ناروغۍ او د دماغي سکتې چې سټروک په نوم یادېږي، دا رښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دي او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدي دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې دموږ په هیواد کې هم فیزیکی فعالیتونه د خلکو ډیر کم سوي دي. د ژوند سہولتونه زیات سوي دي. خلک په پخو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې زیات ډیر لاندې مسافې د پاره لبلې خو چې ګورو د موږ د هیواد په د کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی په دې کې د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وستونزه ده او په دې وروستیو کې موږ په هیواد کې هم دا مرته یو زمینه مساعدوي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه درې پښو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار لکبل پیخیږي، نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په غوړه او دقت سره تشخیص شي. به هم پروگرام ته خرغلی دوستانو خبرونه زړه ناروغۍ ته ځانګړي شوی او په خبرونه کې د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره د یو استاسي پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب احمد زید خبرونه په سر کې کوم ته وی چې د زړه د ناروغۍ هغه مهم نښې نښانې څه دي چې د انسان په وجود کې پیدا کیږي؟
او تاسو سوال په مورد باندې دومره ویل شم چې خپل هغه نښې نښانې یا راز ولایم، خصوصا هغه مثلا چې قلبي درد په بدن کې واقع کیږي، مثلا یا درد ښکاره کیږي، هغه مثلا د ژامې لاندې هډوکه یا منډیبولا څخه نیولې تر نامه غوټې پورې، او همدارنګه د سینې په قفس کې او دواړه دیولو طرف ته، او همدارنګه د لاسو بندو ته، بیا په ورپسې چپ لاس ته او ګوتو ته انتشار کوي. در په دې ساحو کې مریض احساس کوي.
بله، کله چې د زړه حمله واقع شي باید له ناروغ شخص سره څه ډول مرسته وشي ستاسو په نظر؟
او اوله خو مثلا ما خو مخکې اشاره وکړه چې کله مریض حکایت کوي چې زما په مثلا په ژامه باندې درد ده، یا مثلا د غاښ نه شکایت کوي، یا مثلا د ګډې له پورتنۍ حصې څخه شکایت کوي، یا مثلا د شا د ولو بک پین دغه څخه شکایت کوي، یا د چپل لاس نه شکایت کوي، نو دې مریض ته مثلا دې شخص ته دا باید یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي، او په ضمن کې کوم هغه عاجل اهتمامات او کوم عینات چې هغه ته ترسره شي، نو هغه مریضان کله چې تشخیص شي نو هغه خپل هغه کوم مربوطه ډاکټر صاحبان دغه منیجمنت په هغه باندې بیا پیږي چې مثلا هغه ته اکیوټ امپارکشن یا هغه کوم هغه حمله چې واقع شوی هغه مریض مثلا هغه ته بدرس توصیه کیږي او نور داسې پروسیجرونه دي چې هغه اجرا کی. که چیرې مثلا هغه پامل مثلا ایجوکیټډ وي، تعلیم یافته وي، هغه مثلا کوم معلومات چې دوی مثلا د بازي رسنوی نه لاس تر وړي، نو دوی هغه کچيري یو مریض باندې مثلا چسپین یا پسینه باندې درد پیدا شي او په هغه حالت کې خولي هغه ډیر خولي سي، نو هغه کورنۍ یا دغه اشخاص یا دغه مریض غړي په دې باندې پوه شي چې دا قلبي هټک ده، نو هغه مریض ته باید فزیکی تغییر یا مثلا حرکت ورنه کول سي، او په هغه مثلا یو امبولانس ورته راوغوښتل سي او په امبولانس کې صحیح مرکز ته انتقال شي.
اوریدونکو ته باور شو ګورو چې لومړنی اوریدونکو څوک دی، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ.
وردک صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
مثلا په سینه کې دردونه پیدا کیږي او پسې مریض ډیر خولې په مریض راځي او پسې مثلا دا درد سوزون کوي او ډیر شدید درد وي، نو په حالت کې مریض باید صحیح مرکز ته مراجعه وکړي تر څو چې دغه معاینات تر سره شي. او بل د دې ورور په جواب کې د هغه په مورد باندې چې مثلا هغه مریض ته دوی ټکی کارډیا د زړه ضربان زیاتیږي، نو هغه ورور ته د خپل مریض د هغه صحیح معاینات باید وسی چې مثلا هغه مثلا ای سی جی دا، ای ټی ټی دا، ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ دا، ویکو کارډیوګرافي دا. نو هغه معاینات نو وروسته بیا تاسو یو د کارډیولوژیست یا د قلبي متخصص سره تاسو مشوره وکړي او کوم دواګانې مثلا چې ورکړي دي ورته ان شاء الله هغه به موثر ورته واقع شي. خو کله چې هغه د زړه ضربان د باندې زیاتیږي، نو دغه د اورمیک سره مثلا کورتر ارتری یا جوګولر وین چې دلته تللی ده په اورمیک کله چې دته دا مساج ورکې ان شاء الله د دې زړه ضربان به راټیټ شي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو دی مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جان د ولتا سلام او ډاکټر صاحب دا پدې څنګه لغمانه که څه سمې دا پوښتنه خو جان دا چپ په خې دې مار وخت کې درد دی او بد لگی یو دا یو لاس سره داد کوي دا چپ لاس او سر یو څنګه سره داد کوي.
او عمر دې څومره دا وروره؟
عمر می ډاکټر صاحب یو 15 کال دا.
نو تاسو ته زه دا مشوره درکوم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ، په هغه کې مثلا ای سی جی، ای ټی ټی او ایکو کارډیوګرافي بعضې د زړه لپاره معاینات او د وینې معاینات دا ترسره شي. که چیرې په تاسو په معایناتو کې ستونزه وي، نو تاسو ته باید ډاکټر صاحب چې تاسو ته مشوره درکوي هغه مشوره یې پر ځای کوي. اصلا زړه چې دا په چپه مثلا د کپس په چپه قسمت کې موقعیت لري، په بعضې کسانو کې مثلا ډیکسټو کارډیا، ډېر نادر کسان چې موږ ته مثلا په قلبي امراض چې مثلا زر نفره یا یو نیم زر نفره کله چې موږ معاینات ترسره کوو دغه ډیکسټرا کارډیا مثلا هغه زړه ښي طرف ته وي او دا ډیر نادر واقعیت موږ ته راځي. زړه په چپه طرف کې موقعیت لري. اکثرا چې چپت خوا کې د درد شکایت مریض کوي، نو دا فکر باید داسې فکر کې ځینې داسې کسان فکر کوي چې دا د معدې درد ده. خو زړه د زړه معاینات مثلا د زړه رول آوټ سي، د هغه لپاره معاینات باید ترسره شي. او دا یو مریض ته یو خبر ده چې مثلا چست پین په چپتره کې پیدا شوی ده. مریض که انویسټیګیشن وکړي، معاینات وکړي، هغه معاینات هم نارمل راشي، بیا هم دا یو ریسک فکتور ده مریض ته. او کوم اهتمامات چې مثلا مریض ته نیول کېږي هغه باید جدي پاملرنه ورته وکړي. مثلا سموکینګ، سګریټ څکول، زیات غوړو، زیات چربي، د دې خوړل نه جلوګیری وکړي او په زمن کې اکسرسایز تمرین روزانه وسره وکړي، ان شاء الله کوم ستونزه به نه ورته پیدا کړي.
او ډیپریشن څومره رول لري په دې برخه کې؟
او ډیپریشن اکثرا موږ ته چې مریضان په کتنځیو کې مراجعه کوي، اکثرا مثلا هغه مریضان چې هغه ډیپریشن لري دغو کې مثلا عصبي دردونه شکایت کوي، دغو مریضانو دپاره هم باید صحیح چیک اپ وسی چې زړه چک سي چې آیا دا آفت په زړه کې ده یا مثلا په عصبي سیستم کې ده.
یعنی مخکې تر دې چې چیک اپ ونشي موږ دغه قضاوت نشو کولای چې دغه ناروغ د زړه ناروغي لري او کنه.
او اکثرا مثلا هغه مثلا سایکوټیک ډاکټران، مثلا عقلي واسبي ډاکټران، ډاکټر صاحبان چې مثلا دوی ته مریضان مراجعه کوي چې مثلا زه د زړه نه شکایت لرم، زړه مې درد کوي، مثلا چپه خوا باندې مې دردونه راځي، دا کله کله عصبي دردونه وي، خو هغه هم دیتا مریضان ته باید قلبی معاینات ترسره شي.
ډېر زیاته مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو. دا اوس یو اوریدونکو دی، لومړی ځان معرفي کړئ.
اوله محترم نجا صفوي، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. د ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو ته درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. احمد جسد
علیکم السلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
عملي پوښتنې نو کومه ده؟ اول د ناروغي چې انسان ته پیدا کیږي په کوم سین کې ور پیدا کیږي؟ یو مور د ظرف ناروغي اخته یو ماشوم په نس کې پر ماشوم مرګ کولای شي کنه چې کولای. او درېمه پوښتنه مې ده چې یو مهمه پوښتنه ده، زموږ په قران کې خدای تعالی د زړه د رګو په مابین کې ورګ ذکر کړی چې هغه ته وتین رګ وایي. دغه رګ چې د کار ولویږي بیا سیستم د کار ولویږي، د دوی په تیر کې هم دغه وتین رګ راغلی که نه دی راغلی د زړه په رګو کې؟ او د دغه ناروغۍ په باره کې عامه آګاهي څومره ورکول شوې ده؟
ډېره زیاته مننه. دغه دوه درې پوښتنې ولیکلې او ډاکټر صاحب ځواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
د دې ورور په جواب کې چې د ښې پوښتنو ته مثلا اشاره وکړه، د اول دا پوښتنه وکړه چې مثلا په کوم سن کې زړه امراض واقع کیږي؟ اکثره خو کنجنیټل امراض چې دي، چې مثلا ماشوم چې تولد شي په هغه حالت کې هم ستونزې پیدا کیږي، مثلا زړه کې سوری ایس ډي ویس ډي یا کنجنیټل آفات رامنځته کیږي. او خصوصا په ځوانانو کې مثلا عمر چې له 15 کالونو پورته ځي یا مثلا 45 کالو ته چې عمر ځي، نو په دې کې د زړه امراض یا ستونزې پیدا کیږي. مثلا هغه کسانو ته چې هغه مثلا راحت کوي او فزیکی فعالیت نه کوي، نو هغه کې دا ستونزې زیاتې وي. مثلا هغه چې مثلا د وینې چربی زیاتې وي یا مثلا هایپرټینشن یا د وینې فشار جګیږي، نو دا د زړه په ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. او په زمان کې مثلا هغه امراض چې په هغه کسان چې په شوشو کې تکلیف ولري، مثلا کور پلمونال هغه بیا شوشو کې چې مثلا مریض یا ټوخی لري، نو هغه هم کچیر دی هغه شوش تدابیر په صحیح صورت سره ونه سي، نو دغه امراض په قلبي سیستم باندې هم تاثیر کوي، یعنی کور پلمونال امراض باندې مفتلا کیږي. نو د زړه زیات ډول ډول ناروغي دي چې مثلا هغه ته زه اشاره چې وکم وخت دی موږ زیات نسی، مثلا ډایلیټ کار دی مې پتی دا نور امپرشنونه دي، اسکیمی امراض دي، زیات امراض دي چې دا په دې سینو کې پیدا کیږي، مثلا لوړ سینو کې. او بل د ورور
بلی دوی ویلې کچیر د مور په نس مشون وي هغه ته هم د ناروغي پیدا کیږي کنه؟
او کچیر مثلا امیدوار مور چې هغه مثلا قلبی امراض ولري، نه دا کوم خاص ستونزه ماشوم ته نه پیدا کیږي، او کوم خاص داسې کوم امراض مثلا کنجنیټل دي ته نقل سي هغه نه پیدا کیږي. خو بیا هم چې مثلا هغه مور هغه د زړه امراض کټګوري سوی دي، مثلا کچیر مور کنجنیټل امراض ولري یا ایس ډي ویس ډي، نو یو 0% باندې ماشوم ته انتقالیږي. او یو هغه امراض مثلا چې هغه اکیوټ امپرکشن کړې وي، حمایت تیر کړې وي یا ډایلیټ کړې مې فتی تیر کړې وي، هغه په ماشوم یعنی فټوس باندې کوم حاصر نه لري، هغه نه ورته انتقالیږي. او کچیر مور کنجنیټل امراض تیر کړي یا ویز ډي یا فی ډي مثلا تتلاجو پلوټ ولري، نو دا ماشوم چانس لري چې ماشوم کې دا هم ستونزه رامنځته شي.
بله د پښتون صاحب درېمه پښتنه هم و تاسو ځان سره ولیکل؟
بله بله، د کوم غته شیدان یا رکت کوم اشاره وکړه. خپل مثلا قلبی اناټومی په بارکه ستات وایم چې مثلا په دې کې کورونری آرټری چې کورونری آرټری چې په تبابت کې مثلا هغه رګونه دي چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي، او په دې کې زړه کې یو برقی سیستم ای بی نوډ ای سی نوډ ده چې هغه خپل مثلا د کنډکشن نظم ساتي. او همدارنګه کورونری آرټری چې هغه خپل په دې کې بندش رامنځته کیږي او د حادثه حملې سبب ګرځي. نو داسې چې تاسو کوم راکته اشاره وکړه هغه په تبابت کې یادواري نه ده تر شوی.
ډېره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام په ژوندۍ بڼه اورئ.
خیر سلام تاسو ته د ډاکټر صاحب سلامونه او سلامات وړاندې کوم. مدالیان دې منې څنګه ده؟ زه راځم رجل لرم ما د ډاکټر صاحب ته دغه ما خبره غواړم ډاکټر صاحب اوري.
بالکل
دا تکان کی دغه څه په هیڅ یو سره نه که زه غواړم نو خو ما مخه یې بل څه یې شي هغه یې راته دا بده کوي هغه زه خپل او ما او په سر مې ډېر درد دی دا به دا څه باندې مې درد دی نو دا به څنګه ډاکټر صاحب
او دا ستونزه څومره وخت کې چې درته پیدا شوې ده؟
یو د باندې موږ وخت یې دا په بد موږ یې دا چې دا تل تل دا چې موږ یې تقریبا کړو څنګه سم باندې د دې د دې دا څنګه
بلے بلے تاسی ورور یو کتنزی تلاش یا صحیح معائنات ترسره کیا د زړه معائنات مثلا داسې نور کوم ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کوي هغه معائنات چې ترسره سي تاسو د دې سبب چې معلوم سي تاسو ته به دوا در کې ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي
مننه کول دوی منګه تخنیکی همکار وای چې بل اوریدونکو همسته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
فرید له لغمانه
مهرباني او استاد
صاحب ډاکټر صاحب دا زوین مننه د تخنیک باندې درد راځي او کنه دا پوښتنه مې کړه چې دا ځان سره میږي
ما خو مخکې تاسو به د خبرونه تعقیب کړئ چې مثلا ان تر نامو غټي پرې د زړه دردونه انتشار کوي اته د نامو غټي پرې کچیر درد پنس کې پیدا شي نو هغه مریض ته د زړه معائنات ضرور دي چې زړه معائنات ضرور وکړي
بله ډاکټر صاحب د سیګریټ سکول د زړه په ناروغیو کوم غیز لري کنه
بله د سوال په مورید باندې دومره زویل شم چې په مثلا د موږ استادانو مثلا موږ چې کوم الاسترانولنی راوړی دي د قلبي امراضو په اسبابو کې مهمترین یا موزرترین د زړه په امراضو کې کرونری آرټری کې چې مثلا هغه آرتور سکلروز او د شریر د کرونری آرټری یا شریانو د بندش سبب کیږي دا په اول قدم کې سیګریټ یاد کړی دي مثلا هغه کسان یا سموکران چې مثلا دوی په دې مفتلا دي زه خپل د تاسې د رسنوی لارې نه دوی ته دا توصیه کوم چې مثلا هغه کسان چې په ورس کې مثلا یو کوټه سیګریټ یا نیم کوټه سیګریټ کوي هغه ته دا توصیه کوم چې دا خپل د سیګریټو اندازه راټیټ لیول راټیټ کی او په زمن کې ورو ورو په مرود زمان سره دا ترک کی نو په اول مهمترین کټګوري کې نسباب چې دی سیګریټ کول دي خصوصا هغه کسان چې موږ دا ادا کو چې مثلا قلبي امراض په لوړ سن کې پیدا کیږي کچېر ځوانان په شلکلن 25 کلن یا مثلا 10 کلن هغه زیات سموکران وي هغه زیات سیګریټ کوي یوه باندې سرنا ټیک راځي یا هغه د زړه د ناروغۍ سبب کیږي او د مرګ بحث کیږي
بله ستاسو په نظر نن سبا په نړۍ کې د سرطاني ناروغۍ او شمیر ډېر دی ک د زړه ناروغۍ ډېر دی معلومات هم سده په برخه کې
هو نن سبا چې چلونو دا خودلې دا مثلا هغه د متبرو پانتونو کې مثلا د امریکا په پانتونو کې چې هغه کتابو کې هغه فیرست مثلا چې دی ور کړی دی خصوصا د سرطاني امراضو چې مختلف اشکال شکلونه لري نو د دینه د زړه په ټوله نړۍ کې د زړه امراض مثلا سرناټک دا زیات شمیرل شوی دی
ډیره زیاته مننه د مخنیوي په لارو چارو به هم خبري وکړو دا اوس اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
هلو سلام علیکم
علیکم سلام ځان مری فکرې
نور کابل ته هم اړه کنيولې ده تاسو هم سلام نومه اوریدونکو ته
علیکم سلام
تاسو څنګه مېما ده پښتنه زما د غوډنه یو د شپېلې غون تر اوږي څنګه چې روانه ما
سامه تاسو د ریګ د ورګ کلمه کې ورلم دا پوښتنه ده د غوږ مشکل لري دا او تاسو ورور د ګوشګلو ډاکټر تلارد سي نو د ګوشګلو ډاکټر تلارد سي نو غسر مشوره وکړئ انسان تاسو مشکل بل نزي نه حل سي
بل وريدون کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
ما غیر مل لرمان تاسو ته نه پوښتنه ده دا سره په پیښو په سن کې سل دي نه سي استعمال دا په زبانه څونه بد اثر کوي او اکثر د دا موبایل په چاپ جب کې اچول دي زړه په سر باندې خو دلته په زړه باندې بد تاثیر کوي ملکه راته معلومات راکړي
هغه چې تاسو مثلا کوم دواګان یو و خو دلته هغه وروره مثلا هغه هیڅ استباب نه لري کانټر انډیکیشن لري هغه خپل مثلا د زړه ریټ جی کوي هغه وروره په ارسن کې نقصانات کوي هغه باید جدن دي دوانه سند نه پیل دینه جلوګری وسی او تاسو خپل مثلا د
خپل د
موبایل هغه مثلا هغه خپل د ایوینوټ اسینوټ په خپل کې پغه کې کوم بعضی وایبریشن څه پیدا کیږي مثلا موبایل په لړزکه کې خدل کیږي دا باید دینه اجتناب وسی او چپا د زله خواته کې نه خدل سي
زه حق ملغان د خصوصو سفر په تماس کوم نو زما فختنه لمړی فختنه خدا دا چول کوم واز اول ډوډۍ وخرم په پغه وروسته په زما باندې سر باندې زیات درد درځي او بل دا چې د انډرال ټابلیټ استعمال عادي انسان ته یاد درې بیمارو نفرته
دا نقصان رسوي که مثبت ګام ته کول شي.
بله مهمه پوښتنه دی او ډاکټر صاحب جواب کی لتاسي مننه مهرباني
وکړه. او د خوراک مورد باندې پوښتنه وکړه چې مثلا زه خوراکونه چکم چې په کوم وخت کې وکم، خصوصا ورځ چې تاسو د ورځې خو څومره اثر نه ورځي، که د شپې ډوډۍ تاسو خوري یا تاسو وختي ډوډۍ وخوري او که چیرې تاسو ډوډۍ وخوري نو رسل ډوډۍ نه اکثرا که تاسو نیم سات پیاده روي وکي وګرځي نو تاسو ته کوم ستونزه نه پیدا کیږي او تاسو ته د سر درد هم نه پیدا کیږي. او
بل دوی ویل چې سر درد لري او بل انټرال ګولې ویل څومره ګټور دي.
خپل انټرال ګولې مثلا کچېره سالم شخص استعمال کی هغه ته نقصانات رسوي، مثلا د زړه ریټ راټټوي، نو سالم شخص باید د نه اجتناب وکي او د دواګان استعمال نکي.
په کوم وخت کې باید د انټرال ګولې استعمال شي؟
دا خو ډاکټر صاحبان په مختلفو مثلا یو دوا چې د انډیکیشن چې د په مختلفو امراض کې ذکر شوی ده، مثلا ټکی کارډیا کې ذکر شوی ده، هغه مریضان چې په سټرس حالت کې دا مثلا عقلي وسبي ډاکټران هم د سټرس لپاره هم دا انډرال ورته توصیه کوي، همدارنګ د زړه ضربان چې زیات لوړ شوی په دې کې هم توصیه کیږي، مثلا هایپر فشار هم په ټیټوالي کې هم رول لري. نو دا دواګانې خپل استدبابات لري چې ډاکټر صاحبان توصیه کوي، او که چیرې سالم کس د دې دواګانو استعمال کوي موږ خواهش کوو چې دا ګان استعمال نکي.
بله دوستانو شمیره به تاسو ته هم ویم 0999215 سلويخت او بل شمیره هم دا 0992215 کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب احمد زیب اساسي پوښتنه جواب کی بل اوریدونکو دی مهرباني. مننه
ډاکټر محترم، زه امازون دی نه خدای غپیار پټه ساري رقم د ځختانو لپاره ریاستان نه یا کمزوری ډیر فار استعمالی دا کران سیوال او بیا نو په دغه باره کې معلومات راکې پی ار پی په نامه چې کاری ده د دې کمپنۍ
په دې مورد کې. مثلا هغه دواګانې هر دوا وروره سایډ افیکټ جانبي اوریز لري، نو بعضي دواګانې دي چې مثلا ډاکټر صاحبان توصیه کوي کوم خاص تاسو ته ستونزه نه پیدا کړي تاسو استعمالوي سي، نو هغه خپل دي مثلا د پوستکي ډاکټر یا د جلدي ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل کړي.
ما یو تکلیف ته خور کوي چې دغه ابسوردګي ډېر ماته کېږي، داسې مشکلات ده.
افسردگی ډاکټر صاحب په دې اړه به معلومات ورکړي. لته سي مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او د ورور ته دومره ویل سم چې مثلا تاسو د ابسوردګي مشکل درته پیدا کیږي، تاسو عقلي او سبي ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ان شاء الله هغه به تاسو ته کوم هدایت مثلا هغه تاسو سره بناسته وکړي، تاسو ته به هدایت وکړي او تاسو مشکل به حل شي. او مهم چې د ابسوردګي کې هم رول لري، تاسو کو روزمره ورزش وکړئ، ان شاء الله تاسو د ابسوردګي هغه به ټیټ کړي.
بله ډاکټر صاحب، په دې ورسته یو کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو د شمیره مخ په لوړېدو ده، تاسو یو عامل په څه کې ګورئ؟
خصوصا د موږ په مثلا په افغانستان کې د خصوصا د کابل په ښار کې د ککړه هوا مثلا د نفوس زیاتوالی، او هغه کسان چې مثلا فزیکی کار حرکت نه لري، مثلا هغه کسان چې مثلا په موټرونو کې ګرځي دوی فزیکی یا مثلا په بایسکل باندې یا پیادروي دوی نه لري او فزیکی کار نه کوي، او په زمن کې هغه غذاګانې مثلا چې دوی روزمره استعمالوي او نو دا د دوی مثلا چې عمر زیاتیږي، نو دا هر شخص د دې ستونزې سره مخامخ کېدای شي.
بله د دې لپاره چې د زړه د ناروغیو نه مخنیوي وکړو، په دې اړه تکه تاسو معلومات ورکړئ، ځکه د خبرونې 15 دقیقې وخت لرو، په دې اړه به خبرې وکړو چې مخنیوي څنګه امکان لري.
مخنیوي اوس اکثره چې موږ په روغتونونو کې کار کوو، هغه کسان چې مثلا هغه موږ ته مراجعه کوي، د هغو سن 45 کاله مثلا 60 کاله یو کس یو شخص عمر لري، کله چې هغه باندې کوم اټیک یا قلبي حمله رامنځته کیږي، د هغه مریض نه کله چې موږ پوښتنه کوو چې آیا تا په 60 کالو عمر کې ته کوم صحیح معاینات کړی دي، اقلن تا یو ګراب یو سی جی اخیسته ده، هغه وایي چې نه زرغوب جوړم، زه سټیبل کس وم، هیڅ ماته کوم ستونزه نه وزول، ډاکټر ته لاړ شم. نو که چیرې عمر مثلا 45 کالونه پورته سي، او که یو سالم شخص هغه یو کتنځي ته لاړ شي خپل صحیح معاینات تر سره کړي، نو دغه په معایناتو کې باتمن یو ستونزه وي، که چیرې دوی وقایه وکړي، ډاکټر صاحبان ورته توصیه کوي مثلا وقایه وکړي، په دې کې د زړه د امراضو د ناروغیو کټګوري ګراف راټیټیږي.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د زړه په ناروغیو اخته دي او د مهال درمل خوري، هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ څه باید وکړي؟ له کوم خوړو نه ګټه واخلي ترڅو د غستونځي تر یو حد کنټرول شي؟
اکثر هغه کسان چې مثلا دوی په قلبي امراض مبتلا دي او دوی تشخیص صورت نیولې یا شوې ده، هغه مریضان ته باید اقلن کور کې مثلا ډاکټر صاحبان هغه ته ډیره ډاډګرنه ورکړي. که چیرې یو قلبي امراض ته هغه ته مثلا جرأت ورکړي چې تا مریضي د خرابېدو خاطر نه دي د جوړېدو خاطر راځي، نو د هغه مریض که چیرې هغه مریض تشویق سي دی هغه په مریض په عمر کې حتی لس کاله دغه په مرکز اتواله رمست کیږي، نو هغه مریضانو ته دا توصیه وشي چې مثلا کوم رژیم سي ورته ټاکل سوی ده هغه باید تعقیب کی، حکومت دواګانې چې وسر مثلا توصیه سوی دی هغه باید منظم ډول سره واخلي. ان شاء الله دوستان سبا
بلې ډېر مننه. خبرونه دغه ته پات رسیدي. یو ځل بیا له ډاکټر صاحب احمد زین مننه کوم چې سټډیو ته راغی او موږ ته معلومات راکړل.
مننه تاسو نام چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو.
خوشاله اوسئ. د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب چې موږ ته د زړه د ناروغیو په اړه معلومات راکړل. له تاسو اوریدونکو هم زختر ډېر مننه کوم. خبرونه دغه ته پات رسو. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مه هیروئ. ته لا پامن
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که
بیش به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.